السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي کچیرته په افغانستان کې راتلونکي انتخابات په سمه توګه ترسره شي نو نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي او د نوي حکومت ملاتړ به وکړي. د انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې قاسم سولمر یې وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ولسمشر باراک اوباما له جګپوړو امریکایي پوځي چارواکو سره د افغانستان د رواني جګړې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د وزیرانو شورا د نورستان والي او دوه نورو چارواکو له چارواکي له دنده ګوښه کړې او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې د دې هېواد د کړکېچ د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ومني. پورا خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر له خپل لوړ رتبه پوځي مقامات سره د افغانستان د جګړې او له روان 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې وکړې. سپین مانی وايي په دې خبرو کې د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد هم ګډون درلود. د ولسمشر اوباما او لوړ رتبه امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ دا کتنه په داسال کې کېږي چې متحده ایالاتو له افغان ولسمشر حامد کرزي غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. خو افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر کومې پورې امریکا د افغانستان د سولې د پروسې په عملي کېدو کې مرسته ونه کړي او د خلکو پر کورونو حمله ونه دروي، دی بور سره دا تړون لاسلیک نه کړي. د امریکا د بارني چارو د وزارت ویاندی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړ. جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل:
We've long supported you've heard me say this you've heard
موږ له اوږدې مودې راهیسې د دې ملاتړ کړی. تاسو له ما دا خبره اورېدلې ده چې ویلي مې دي. تر ما له مخکنیو مو هم دا خبره اورېدلې وه چې د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې سخت ملاتړ کوو. البته ښکاره ده چې افغانان به له افغانانو سره جغیږي، نو دا خبره چې موږ د دې خبرو اترو ملاتړ نه کوو سمه نه ده.
نیویورک ټایمز لسپانی پرون خبر ورکړ چې ولسمشر حامد کرزی په پټه په عربستان او متحده عرب امارات کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي او امریکا یې له دې بهیره نه ده خبره کړې چې له دې سره به د کابل واشنگټن پیچلې اړیکې نوري هم پسې پیچلې سي. طالبانو د نیویورک ټایمز دا راپور رد کړی دی چې د ولسمشر کرزی له استازي سره یې خبرې کړې دي. د وزیرانو شورا د نورستان والی تمیم نورستانی د دې ولایت د کلیو پراختیا او له استراري حالات سره د مبارزې رئیسان له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د وزیرانو شورا د دارالانشا د ادارې په اعلامیه کې راغلي چې د نورستان د چارواکي له دې ولایت سره د مرسته سویو سلګونو ټنه غنمو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ګوښه سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې له پیش سره د مبارزې کمیټې نورستان ته 3000 ټنه غنم استولي و، خو له دې غنمو څخه سلګونه ټنه د نورستان په ګاونډي ولایتونو کې بې ځای سوي دي. خو په خپل تمیم نورستاني بیا دا یو د سبولي او پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د بلخ چارواکي وایي لا هم په دې ولایت کې د رای ورکونې درې مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د بلخ امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې مخکې د بلخ په چاربولک، چمتال او نهرشاهي ولسوالۍ کې و مرکزونه نامنه و، خو اوس یې شمېره درېو ته راټیټه سوه. نوموړي همداراز د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له کاندیدانو غوښتل چې له ښوونځیو او زده کوونکو څخه د امنیتي ملحوظاتو له امله استفاده نه کوي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه روانه اونۍ په ټول افغانستان کې پیل شول او د نن لپاره په د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني نوي پوله، یو یورو 60 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 13 پوله او زر پاکستاني کلدار 510 افغاني. پاکستانی پولیس وایي ځان وژونکي بمی چاودنې پرون په پېښور کې نه تنه وژل. دا چاودنه د شیو د جمعات څنګ ته وسوه. د پولیسو افسر ریاض خان ویل دا چاودنه یو هوټل ته هم نږدې وه او پکښې تر 40 تنه ډېر ټپیان سوي دي. دغه هوټل چې د شیو جمعات ته نږدې و شیه ډېر ورتلل. ریاض خان زیاته کړه چې اکثره وژل سوي او ټپیان شیګان دي. د پولیسو یو بل جګپړی افسر نجیب رحمان ویل چې چاودنه هغه مهال وسوه چې لمونځ کوونکي له جمعات راوتل او د هوټل لور ته روان و. روسیه وایي د سوریه متحد هیوادونه به په جنیوا کې د سوریه د شخړې په اړه د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې ګډون وکړي. روسیه دا اعلان د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د سوریه د حکومت د اپوزیسیون ترمنځ د مسکو له پرونۍ غونډې وروسته کړی دی. دغه راز تمه ده چې د سوریه د حکومت پر ضد د جنګېدونکو معتدلو وسلوالو ډلو استازي به هم په دې خبرو کې چې د روانې فبروري میاشتې په 10مه پیلېږي برخه واخلي. په یو بل تحول کې د امریکا د بارونی چارو وزیر تیره ورځ د سوریه پر حلب شار د حکومتي ځواکونو بمباری په سختو الفاظو وغندله او هغه یې وحشي عمل وباله. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر غږ کړی چې د هیواد د روان سیاسي بحران د حل لپاره دی د نړیوالې ټولنې همکاري ومني. سپینې ماڼۍ وایي بایدن له ویکتوریا نکوویچ وغوښتل چې له ښارونو څخه د بلوا ضد پولیس لرې کړي، زندانیان آزاد او هغه خلک محاکمه کړي چې پر ژورنالیستانو او مظاهرچیانو یې بریدونه کړي دي. د بایدن او یانکوویچ ترمنځ د ټلیفوني خبرې په داسې وخت کې سوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشره نن کیف ته ځي. تمه ده چې میرمن اشتون به د اوکراین له ولسمشر او د اپوزیسیون له مشرانو سره وویني. لیبیا وایي چې د خپلو کیمیایي وسلو زیرمې بشپړې له منځه وړې دي او په دې کې هغه بمونه او د هوان مرمۍ هم شامل وي چې پکې زارجن ګاز و. د لیبیا د بهرنۍ چارو وزیر محمد عبدالعزیز پرون په دې اړه وویل چې دا ګاز وبخښي چې دا کار څو ورځې مخکې بشپړ سو. په 2004 کال کې د لیبیا پخوانی دیکتاتور مشر معمر القذافي ویلي و چې هیواد یې 25 ټنه د سلفر او زارجن ګاز او 1400 ټنه نور کیمیایي مواد لري چې په کیمیایي وسلو کې کار ترې اخیستل کیږي. همدارس ویل سوی و چې لیبیا درې نیم زره بمونه لري چې د کیمیایي وسلو د انتقال وس لري او په دغه هیواد کې د کیمیایي وسلو د جوړېدو درې مرکزونه موجود دي. د تونس د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس وژل سو چې د هیواد د یو کین اړخ سیاستوال په وژنه کې لاس درلود. لطفی بن جدو یوې خبري غونډې ته ویل چې د هغه وو تنو په منځ کې چې مرکز ته نږدې پرون له پولیس سره د شخړې پر مهال وژل سول څلور تنه پیژندل سوي دي او په دوی کې یو هم کمال قاضی دی چې د شکرې بلید په وژنه کې لاس درلود. شکرې بلید د 2013 کال د فبروري په میاشت کې د خپل کور مخته یو موټر سایکل اسپار وویشت. د تونس د کورنۍ چارو وزیر ویل چې په پرونی پېښه کې دوه نور وژل سوي کسان هم هغه دي چې تیر کال یې په پوځیانو باندې په برید کې لاس درلود. د تونس پولیسو د دوشنبې په ورځ یو کور ټوله ورځ محاصره کړی و چې بیا په ډزو کې یو پولیس هم وژل سو. او وروستۍ خبره هم ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په سوچي کې به د ژمنیو له راتلونکو لوبو ډېر مصارف په ځای پاتې سي. پوتین پرون د المپیک د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره د خبرو پر مهال په سوچي کې وویل چې دغه لوبو تر اوسه هم د دې سیمې پر پرمختګ ډېر اغېز کړی دی او ډېر ښایسته کړی دی. پوتین زیاته کړه چې د المپیک د لوبو لپاره د تیاریو له پیل سره د سوچي د چاپیریال شرایط هم ښه سوي دي. د المپیک د نړیوالې کمیټې مشر تاماس باخ له پوتین څخه مننه وکړه چې د لوبو لپاره ښه زمینه برابره کړې ده او په دې برخه کې د پوتین د سی هڅو ستاینه وکړه. ټاکل سوی دی چې په سوچي کې د ژمنی اولمپیک لوبي د جمعې په ورځ پیل سي. د خبرونو پای
لا قسم سولامل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. په کابل کې د امریکا په خونه سفیر رونالد نیومن وایي کله افغانستان انتخابات په سمه توګه ترسره شي نو متحده ایالات او نړیوال ټولنه به د افغانستان له نوي حکومت څخه ملاتړ وکړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او یوشمې نورو پښتون فعالانو د پاکستان پر حکومتي چارواکو تور پورې کړی چې په افغانستان او پاکستان کې اور تلمن وهي.
پاکستان پر ډیر لوی غم سره اخته دی. هم په ځان ملنډي وایي، هم په افغانستان پولیس ملنډي وایي، هم په طالبان وایي.
د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خزو د ونډې د کموالي په اړه په همدې خبرونه کې مفصل ریپورت اوري او دا هم اوري چې د پکتیکا ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې ویل کېږي چې 290 د رای اچونې مرکزونه له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د نورو ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډي اچار تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د ازادي رادیو په خبري په ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم د غری پټونه او خبرونه هم اوریدل شي او هم لوستل شي. په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخابات د افغانانو لپاره ډیر مهم بلي او وایي چې کله انتخابات په سمه توګه ترسره شي بهرنیان به ډاډه شي او د افغانستان د نوي حکومت څخه به ملاتړ وکړي. احمد شیبر په ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر لازدی رادو سره په خبرو کې د افغانستان د انتخاباتو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې دا انتخابات د افغانانو د شی راتلونکي لپاره ډیر مهم دي. رونالد نیومن څرګنده کړه که انتخابات سم ترسره شي نو بهرنیان به هم باور وکړي چې افغانستان په سمه خوا روان دی، نو بیا به له افغانستان سره ډیره مرسته وکړي. انتخابات ډیر مهم دي ځکه که نوی ولسمشر مشروعیت لري، یعنی اکثر خلکو ته مشروع ښکاره شي، نو بیا به له هغه سره له بهره ډیره مرسته وشي. د ناټو دننه به ډیر د دې هرکلی وکړي چې د هغه ملاتړ وکړي. دی به یو غښتلی سیاسي دریځ لري چې له طالبانو سره جګړه وکړي یا سوله وکړي. دی به همداراز د پاکستان په وړاندې غښتلی دریځ لري. نو د افغانانو لپاره مهمه ده چې د دوی د شی راتلونکي یوه برخه د افغانانو په لاس کې ده، یوازې د بهرنیو په لاس کې نه ده. نیومن له 2015 تر 2001 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر و. دی وایي چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره دا څرګنده ده چې دغه انتخابات به یو مخ بشپړ نه وي، خو ده ټینګار وکړ چې دا مهمه ده چې ډیر خلک رای ورکړي او افغانان دا اعتماد پیدا کړي چې نوی ولسمشر د اکثریت له لورې غوره شوی دی. نیومن بیا وویل چې امریکا د افغانستان د ولسمشۍ په 12 کاندیدانو کې د کوم یوه پلوي نه کوي. امریکا یو کاندید هم نه غوره کوي د څو دلیلونو له امله. لومړی خو دا زموږ له نظریې سره مخالف کار دی. دوهمه خبره دا ده چې امریکا د 2009 کال په انتخاباتو کې د خپل استازي هولبروک د کارونو له لارې په انتخاباتو کې ډېره شکیله سوه. دا ډېره بده تجربه وه. دا هم د ولسمشر کرزي لپاره بده تجربه وه، هم د بهرنیو لپاره، هم د ملګرو ملتو لپاره بده تجربه وه. د همدې لپاره بیا څوک نه غواړي چې داسې تجربه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون سند ځنډولی دی او د هغه د لاسلیک کولو لپاره یې شرطونه ایښي دي. په دغو شرطونو کې یو هم دا دی چې امریکا دې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه کوي.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او ځینو نورو مهم مسایلو په اړه مقالې او مطالب خپره کړي دي. نسیم شفق د کابل ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو ډیر مطالب د ملا عمر د اوسېدو د ځای او له طالبانو سره د ولسمشر کرزي د پټو خبرو په اړه لیکنې جوړوي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې ملا عمر ژوندی او په پاکستان کې دی. په دې اړه مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزي هغه خبره راخیستل شوې چې وایي پاکستان ویلي چې پر طالبانو اغیز لري او باید له خپل اغیز څخه عملا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره کار واخلي. د سرنوشت په دې لیکنه کې د ښاغلي کرزي له قوله ویل شوي چې امریکا باید طالبان خبرو ته حاضر کړي او کچیرې دا کار نشي کولای باید پر پاکستان فشار واچوي او که پاکستان هم نشي تیارولی نو باید اعلان وکړي چې پر اسلام آباد یې وس نه رسیږي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم د دې موضوع ترڅنګ له طالبانو سره د ولسمشر کرزي د پټو خبرو په اړه لیکنه خبره کړي. په دې اړه مطلب کې د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیضی له قوله تایید شوی چې له طالبانو سره پټې خبرې پیل شوي او دوام به ومومي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر کرزي له طالبانو سره د سولې د پټې خبرې پرته لدی چې امریکا خبره کړي پیل کړي. ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند له پینټاګون سره د ولسمشر اوباما د خبرو محور و. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې په وروستیو څو اونیو کې دا دویم ځل دی چې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د دفاع وزارت له چارواکو سره د افغانستان په اړه بحثونه کوي. ملي ارمان په پاکستان کې د امریکا د سفیر له قوله په یو مطلب کې لیکلي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. ریچارد اولسن ویلی چې امریکا د سولې له پروسې څخه چې د افغانانو په مشري او اختیاروي ملاتړ کوي. ملي ارمان په پاکستان کې د امریکا د سفیر په حواله لیکلي دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې ټولې خواوې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او له هغه بهیر نه ملاتړ وکړي چې افغانان یې پر مخ وړي. هیواد دولتي ورسپانې په خپلې سرمقالې کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند مهم بللی او وایي چې په دې برخه کې رامنځته شوې ستونزې د انتقادونو له لارې نه بلکې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې پر امریکایي چارواکو سربیره حتی د ناټو سرمنشي اندرس فوغراسموسن هم ګواښ کړی چې که دا تړون لاسلیک نشي نو افغان ځواکونه به له نړیوالو مرستو بې برخې شي. د هیواد د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې دواړه خواوې باید پر یو بل انتقادونه او فشار اچول بند کړي او د خبرو او تفاهم له لارې د ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. او ملي باور غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله له طالبانو سره د ولسمشر کرزي پټو خبرو ته ځانګړې کړي. لیکوال د ولسمشر کرزي د حکومت کمې مودې ته په اشاره لیکي دا پټې خبرې اترې ښایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه وروستۍ هڅې وي. د ملي باور د سرمقالې د لیکوال په لیکنه ممکن په افغانستان کې د سولې مسأله راتلونکي حکومت ته د میراث په توګه پاتې شي.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د باچا خان او ولی خان تلین د یو سیمینار په بڼه ولمانځل شو. په دې غونډه کې پښتون مشرانو د پاکستان پر حکومتي ادارو تور پرې کړ چې له طالبانو سره د خبرو په پلمه په سیمه او په ګاونډي افغانستان کې ستونزې پیدا کړې دي. له کوټه په بارکوال مخیل رپورټ لري.
عوامي نېشنل ګوند د سېشنبې په مازدیګر د کوټې په پریس کلب کې د خدایي خدمتګاری تحریک د مؤسس او د عدم تشدد د لارې د مخکښ خان عبدالغفار خان باچا خان شپږویشتم تلین او د عوامي نېشنل ګوند د مؤسس عبدالولي خان اتم تلین ولمانځه. د لمانځنې په غونډه کې د دې ګوند مشرانو د پاکستان او سیمې اوسنیو حالاتو ته په پام سره وویل که په دې هېواد کې د باچا خان د عدم تشدد او غیر طبقاتي سیاست تګلاره خپله سوې وای نو حالات به دومره نه وای خراب سوي. په ایالتي اسمبلۍ کې د دې ګوند یوازینی غړي او د اپوزیسیون مرستیال مشر زمرک خان اڅکزی وویل
موږ د خپل خیر لپاره یو داسې ژوند غواړو د پښتون قوم لپاره چې هغه د دې وجنه او د بربادي ورکسي. وایي کې د مذاکرات او موږ خوشاله یو چې کامیابی پکې راسي او امن او خوشحالي پکې راسي. واحد حل عدم تشدد لار ده، نه په غرو په توپکو کېږي، نه په خودکشو کېږي او نه په جنگ کېږي.
غونډه ته د ګوند مرکزی مشر ډاکټر عنایت الله وویل د پاکستان واکمنې ټولې له لومړۍ ورځې په دې هېواد کې د خلکو ترمنځ د کرکې او تشدد سیاست ته وده ورکړې. قومونه یو بل خلاف جګړې ته هڅولې دي او د جهادي تنظیمونو په جوړولو سره افغانستان او پاکستان د بارودو په مرکزونو بدل کړي دي. ډاکټر عنایت الله له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو هرکلی وکړ خو ډېر خوشبینه ورته ونه شوله.
پاکستان په ډېر لوی غم سره اخته دی. نن دوی یو کوشش کړی دی، لهذا زه کوشش نه بولم، هغه ملنډې بولم. هم په ځان ملنډې وهي، هم په افغانستان پولیس ملنډې وهي، هم په طالبان وهي، هم په فوجیان وهي. چا د پاره چې نن د کمیټیانې جوړ کړي دي، دا د خپل پیدا کړي دي، خپل روزنه ور کړي ده، خپل شهور کړی دی. نن د دوی په سر باندې غم رااله چې اچي بورې طالبان ټول تر یو ځای سول ورته د مخالف سو. دا حکومت چې دی، دا نه د مذاکراتو الیت لري، نه د اپریشن الیت لري. بیا موږ دا وایو چې خدای دې وکړي چې دوی کوششونه کامیاب شي، دا مذاکرات یې وسی.
دا عوامي نېشنل ګوند د وجلسوي مشر جیلانی خان اڅکزي مشر زوی اصغر خان اڅکزي له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرو اترو ته په اشاره سره وویل کدا مذاکرات بریالي نشي نو بیا د هغو خلکو په خلاف اقدام وسی چې دلته ورانی او بربادي غواړي.
سنن طالب د طالب سره مذاکرات کی کپ یو خو اعلان سوی دی کپ بل خو اعلان سوی. نن ټول هغه خلک په خپل کې سره ناش چې دی وی غار دی یو ځای راوځي کپ بیا هم د مذاکرات ناکام شي. نو دا کوم بیا د دې سوال حق لري چې باید هر هغه څوک چې زما شهر زما کور زما کلی ورانی او تباکیه د هغه سره کازغر وی که هر څوک وی داسې کاروایی وی وسی چې په تاریخ کې بیا څوک د دې کار سوچونه.
په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د لادرک مشر ارباب عبدالظاهر قاصد د ترېتم کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده سوه. ټول مشرانو له حکومت یو ځل بیا په کلکه غوښتنه وکړه چې د ګوند تښتول شوی مشر دی د تښتونکو له منګولو راخوشې کړي که نوی بیا به اړوي چې د احتجاج نورې لارې خپلې کړي. د ګوند ایالتي مرستیال سکرتر رشید خان ناصر وویل
موږ ته وزیر اعظم وخت راکړی دی، موږ ته صدر وخت راکړی دی، که چیرې زموږ د مسلې د ارباب سره د مسلې راونه وتی موږ به د خپل احتجاج ته یو داسې شدید تبې شکل ورکړو چې بیا به دا سرکار په خپل ځان اریانی. موږ خو یو وخت په قرار نه پرېښول شوي، خو د دې هر څه شاته استبلیشمنټ ولاړ دی، د دې ملک ادارې دي.
ارباب عبدالظاهر کاسای درینی می میاشت مخکې له کوټې تښتول شوی او لا هم ورک دی. که څه هم د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کورنۍ تر دې مخکې د هغه د تښتونې مستقیم تور په چا نه دی پورې کړی، خو په پرونۍ غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ارباب عبدالظاهر کاسای د راخوشي کولو خبرې دې هم د وسلوالو طالبانو مخ ته کښېږدي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. د پکتیکا ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې دوه نوي د رای اچونې مرکزونه د ډېر امنیتي تهدید سره مخامخ دي، خو د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتي حوزو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو لړ چانیز عملیات پیل کړي ترڅو کاندیدان وکولی شي چې خپل انتخاباتي کمپاینونه د پکتیکا په ټولو سیمو کې ترسره کړي. په اړه له سیمې نجیب الله الوخیل رپورت لري.
د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نوموړي ولایت کې 268 د رایه چونې مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو څخه 4230 تنه سرتیري توظیف کړي دي، تر څو خلک د ویرې او اندېښنې پرته په خپلو نږدې سیمو کې رای وکاروي او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو نوماندان په ډاډه زړه ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. د نوموړي ولایت امنیت قوماندان مل پاسوال دولت خان زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې په پکتیکا کې تر اوسه 290 د رایه چونې مرکزونه د لوړ امنیتی تهدید سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د ټاکنو تر ورځې دا ډول تهدیدونه منځنۍ کې چې تر اټیټ کی.
موږ 268 په مرکزونه په ټولو ولسوالۍ کې لرو چې په غا کې 290 مرکزونه موږ په لوړ تهدید کې نیولې دي و 300 مرکزونه په متوسط تهدید کې نیولې دي. تاسو وینئ چې په دې هغه کې په دغه ټیټ تهدید نه په متوسط تهدید نه په جګ تهدید باندې موږ اوس عملیات شروع کړی دي. زه اطمینان درکوم چې په دې نږدې د انتخاباتو ته وخت چې نږدې کیږي دا به موږ ټول متوسط تهدید تر ولو متوسط تهدید ولا به ټیک تهدید ته موږ راولو.
دولت خان زدران یاد امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم وایي چې په پکتیکا کې هیڅ داسې سیمه ولسوالۍ نشته چې هلته دې ټاکنې ونی شي.
زه اطمینان درکوم چې په ټوله پکتیکا کې هیڅ یو داسې ځای نشته چې موږ هلته انتخابات نشو کولای. موږ په ټوله ولسوالۍ کې انتخابات کولای شو. ما د ټوله ولسوالۍ نه چې په دې کې موږ ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، نظم عام د ټول چې موږ مصاحبه کړی 4230 نفر دا په دې مرکزونه کې.
د پکتیکا امنیت قوماندان وایي په ګیانا، برمل او خوشامن کې تهدیدونه شته. خدای په خوشامن کې د تصفیه عملیات پیل کړي او نور ناامن سیمو ته به هم وغځوي. هغه وایي چې نوماندان ته په هر ولسوالۍ کې د ټاکنیز مبارزو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګیان ولسوالۍ وا، د برمل ولسوالۍ وا، خوشامن ولسوالۍ ده. دا ولسوالۍ موږ په لوړ تهدید کې نیولې وي. اوس الحمدلله په خوشامن ولسوالۍ کې چې موږ کوم هلته عملیات وکول، خوشامن ولسوالۍ میس د دښمن نه خلاصه شوې ده. موږ اوس پلان لرو چې نور ولسوالۍ هم بيخي دي متوسط تهدید تر اولو هغه موټول ولسوالۍ کې موږ ورته اطمینان او اطمینان ورکو چې هر ولسوالۍ دوی غوړي دوی هلته کولای شي خپل کمپاین وکوي. زه اطمینان ورکوم هر څوک هر وکیل کولای شي چې پکتیکا ته راشي، هر ولسوالۍ ته چې د زړه غواړي لاړ دي شي هلته د خپل کمپاین وکوي، هیڅ مشکل به نه وي.
د ولسمشرۍ د روان انتخاباتو امنیت اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره هم یوه مهمه اندېښنه شوې ده. د دې کمیسیون وای نادر محسنی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغو د همکارانو ډاډمن امنیت ونیسي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاینونو له رسمي پیلېدو څخه څو ورځې تېرې شوې، خو ویل کېږي چې ښځې د نارینهو په نسبت د کمپاینونو مرکزونو ته کمې ځي. په کابل کې زموږ همکار حمیده هارون عثمان د څو کاندیدانو د کمپاین مرکزونو ته تللې او له ښځو سره یې مرکې کړي او پر اساس یې دا رپورت برابر کړی دی.
یو شمیر ښځې وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاینونو په مرکزونو کې د ښځو حضور لږ تر سترګو کیږي. د کابل په ښار کې د یو کاندید د انتخاباتي کمپاین مرکز ته ولاړو. د نوي ښار په ساحه کې دغه مرکز کې د نارینهو د کتار په وروستۍ برخه کې د 40 نارینهو تر شا 15 کسان جونې ولاړې وي تر څو د انتخاباتي کمپاین مرکز ته وردنه نشي. جمیله اسمت زاده هم په دې ډله کې ولاړه وه. هغه وایي چې باید د افغانستان په راتلونکي سیاسي بهیر کې ښځې هم د نارینهو په څیر پراخه برخه واخلي.
بله بله حتما خانم‌ها باید سهم بگیرن به خاطر
که باید ښځې حتما برخه واخلي، ځکه د ښاغلي کرزي په تیرو دورو کې مو ولیدل چې ښځو یوازې په سمبولیک ډول په قدرت کې حضور درلود. زه غواړم وروسته تر دې ښځې ډېرې فعالې وي، سوله خپلو حقونو دفاع وکړي او ځواک په سمبولیک او نمایشي ډول نه بلکې د استعداد او لیاقت له مخې ونیسي.
خود حق او عدالت د ګوند مرستیال او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د یو کاندید د رسنیو د دفتر مسؤوله عزیتا رفعت وایي چې په کابل ښار کې د هر کاندید د کمپاین په مرکزی دفتر کې د ښځو کمیټې فعالیت کوي چې په ولایتي سطحه هم ښځې په دغو مرکزونو کې د کاندیدانو د کمپاین چارې ترسره کوي. خو د دې په خبره په ولایتونو کې ډېرې دغه ښځې نالوستې او د سیمو په کچه بانفوزه مېرمنې ګڼل کېږي. عزیتا رفعت په دې باور ده چې د انتخاباتو د کمپاینونو په دفترونو کې د ښځو او نارینه و د جنسیتي توپیر د لمنځه وړلو هڅې شوي، ځکه د دې په خبره دواړه د کمپاین او رای ورکولو یو ډول حق لري.
دغه چې تاسو خبر یاست متاسفانه په افغانستان کې امنیت خپل یو ستر بحران دی دلته دی پسند کې جوی مشکلات شته دی پسند کې متاسفانه هغه رسوم او اناناس چې زموږ په جامعه کې اوس شته چې شزو ته دومره وند نه ورکړي کې چې دوی راشي خپل اساسي حقوق ته لاسرسي پیدا کړي دا یو ستر مشکلات دی خو زما په فکر د افغانستان شزو دومره دی ستیش رسیدل دي چې اوس پوي کې چې باید کدوې غوړ چې خپل سرنوشت او خپل لاترون کې ژوند سم کې نو باید دغه ملي پروسه کې باید سم وند واخلي او خپل هغه اساسي حقوق دی د ملي پروسه لرنه تضمین کړي
کته هم اوس مهال افغان میرمن زنونه د ټولنې نیمایي برخه غنی خو د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي په دې باور ده چې په انتخاباتي کمپاینونو کې امنیت او ځینې نورې مسلې ښځو ته ستر ګواښ دی
از فکر کوم هغه عمده مشکلات په کمپاینونو کې د ښځو عدم اشتراک یا مشارکت په کاندیدانو په برنامه او د کاندیدانو په کمپاینونو کې ده هغه لامل دا ده چې ښځې دسترسي او امکانات نه لري چې په کمپاینونو کې لاړ شي فامیلي ستونزې شته اجتماعي ستونزې شته امنیتي مشکلات شته ښځو ته باید لومړیتوب ورکړي نه یوازې په خپل پروګرامونو کې او په خپل کمپاینی شعارونو کې خود دپاره باید خاصه پروګرامونه ولري بلکې باید په خپل کمپاینونو کې هم خود تشویق کړي او هغه ته زمينه برابر کړي چې هغه په کمپاین په پروګرامونو کې فعال برخه واخلي
لو نور سربیره اوس مهال په افغانستان کې په کورنۍ کې د نارینه واکمنی د خزو د سواد د سطح ټیټواله د خزو اقتصادي کمزوري او امنیت د هغه ستونزې و برخه ده چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خزو ستونزې ګڼل کیږي د غراز زین دودونه هم په دغه ډول غوندو او ناستو کې د خزو د پراخ حضور د مخنیوي اومده لاملونه بل کیږي
د کندهار چارواکي او اوسیدونکو له کاندیدانو غواړي چې د خپلو کمپاینونو پر مهال د ښار کلا نه زیان منوي د خلکو په وینا په هر ځای کې د پوسټرونو او عکسونو لګول بې نظمۍ رامنځته کوي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې پر ورځ په ټول هیواد کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاین پیل شوی او ویل کېږي چې په ځینې سیمو کې د کاندیدانو پلویان د خلکو په کورونو هم تصویرونه او پوسټرونه لګوي محمد صادق رښتینی په ریپورت لري
د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو څخه څلور کاله تیر سوي خو لا هم د شار په ډیرو برخو کې د دوکانونو پر مخ دروازو او نورو برخو کې د دغه ټاکنو د کاندیدانو عکسونه او پوسټرونه لیدل کیږي د کندهار وسیدونکو وایي چې په بینظمۍ سره د دغه ډول پوسټرونو او عکسونو لګول د شاش کلا ته صدمه رسولې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د کمپاین د پیل سره سم خلک د کاندیدانو پر پلویانو ژغ کوي چې د شاش کلا ته توجه وکړي او په هر ځای کې پوسټرونه ونه لګوي
سمانه حکومت له کندهار شاه یو وسیدونکو یم ما غوښتنه دا د کاندیدانو څخه دا چې دی باید بې ځای پوسټرونه ونه لګوي لکه په تیر انتخابات کې چې د کولې و د شار شایسته ځان اړي په دې پاملرنه ډېر ټوک چې سم ځای پوسټرونه ولګي
محمد جاوید صفای هم د کندهار یو تن اوسیدونکو دا پوسټران باید په هر ځای کې ونه لګي ځکه چې یو خو د شار شایست لمن زوړي او بل په دغه پوسټرونو باندې رقم رقم توري او بعضي ځینې شکایې او لاندې په ځمکه غورځي دا ډېر ګنام لري او دا پوسټران ته باید سم ټاکلې ځای ولري دوی او چې چیرې دوی کمپاینونه کیږي په هغه کمپاین ځای باندې چې ولګول سي نو ډېر بشي
د کندهار چارواکو هم د کمپاین د پیل سره سم په لومړي عکس العمل کې له کاندیدانو غوښتي چې په مشخصو ځایونو کې چې د شاروالۍ لخوا ټاکل شوی خپل پوسټرونه او عکسونه ولګوي او پر تاریخي ځایونو او د شار په نور برخو کې چې چټلي رامنځته کوي دا کار ونه کړي د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په دیاړه ازادي راډیو ته وویل چې د شار په مشهور واټونو او څلور لارو کې لوی بورډونه ولاړ دي او کاندیدان کولای شي چې د دې لارې کمپاین وکړي
زما خواهش دی د ریاست جمهوری او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو څخه چې زموږ سره د شار په پاکوالي کې کومک وکړي په دې معنا خپل عکسونه خپل شعارونه خپل تبلیغاتي مسایل په داسې ځایو کې په کار واچي چې هغه زموږ د شار د ښکلا زموږ د شار د بعضي تاریخي ابداتو یا د نور هغه اما ملکیتو چې د کندهار ښاریانو ته ډېر زیات ارزښت لري پر هغو باندې د هر ډول اعلاناتو د هر ډول عکسونو د جوړولو څخه ځان خوندي وساتي او په دې ساحه کې زموږ امنیتي مسؤلین زموږ د کندهار ښاروالۍ هدایات لري وظایف لري چې د دې شانو مخه ونیسي
د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاین د تیر یکشنبه په ورځ پیل شو چې دوه میاشتې به دوام وکړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د ولایتي شورا د کاندیدانو کمپاین به یو میاشت وروسته پیل شي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسون چارواکي به د ازادي رادیو لاله ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګړې اچار 19 پروګرامونه اوري. خو اوس لسنیمه بجې شوې دي. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د امریکا ولسمشر لخبل لوړ رتبه پوځي مقامات سره د افغانستان د جګړې روان 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغی جوړی د خبرو ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون نیویارک ټایمز ولسپاڼې خبر ورکړ چې ولسمشر حامد کرزي په پټه په عربستان او متحده عرب امارات کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. د وزیرانو شورا د نورستان والی تمیم نورستانی د دې ولایت د کلیو پراختیا او له استراري حالات سره د مبارزې رئیسان له دې ولایت سره د مرسته سویو سلګونه ټنه غنمو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته معرفي کړي. پاکستانی پولیس وایي ځان وژونکي بمې چاودنې پرون په پېښور کې 9 تنه وژل او له 40 زیاتې ټپیان کړل. چارواکي وایي دا چاودنه د شیو د جمعه څنګ ته وسوه. روسیا وایي د سوریه متحد هیوادونو په جنیوا کې د سوریه د شخړې په اړه د خبرو اترو پر راتلونکي پړاو کې ګډون وکړي. روسیه دا اعلان د هیواد بهرنیو چارو د وزیر او سوریه د حکومت د اپوزیسیون ترمنځ د مسکو له پرونی غونډې وروسته کړی دی. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر غږ وکړ چې د هیواد د روان سیاسي بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ومني. او لیبیا وایي چې د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمې بشپړې له منځه وړې دي او په دې کې هغه بمونه او د هوان مرمۍ هم شامل وي چې پکې زهرجن ګاز کارول شوی و.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پښه سنینا بکی حالا
ودونو ته د ډیرو کسانو راغختل څنګه دی؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانی وادو ک دوه عمر خلک ته وغختل زباید لذنه که زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابتونه به جای دي چې خلک توانی کړی دي.
ولیزنې کورنۍ له حد نه ډیر کسان راغوري.
افغانستان خلکو داسې عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای. مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیر خلکو را بلل کوم ستونزې پیدا کوي.
د خبرو دوستانو په خاطر باندې چې دی غوډه لپاره کمر نه سي هغه نو قرض کوي او سور پیبل بل چانه قرضي هغه به ورلا ک پټولو مرکم پورا کی.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پښه سنینا بکی.
نن لدی موضوع سره تمثيل ټوډام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی. قدرمنه دوستانو د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بعد مرغه د بې ځای رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې د مني چې واده کې ډیر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپل غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډیر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبور نشي چې په ودونو کې ډیر کسان راوغوړي او ګران بیا ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مولا څو تنسخه پوښتلي چې په ودونو کې ډیر لګښت او د ډیرو کسانو را بلل څنګه دي.
نو چې لور تراندې چې برې پر دې لور مو خوشې نه ده چې په مخته بوځي او ته کېنی خو ما خو په شر راځي.
د مایو
لورځي وعده شوی ده د شپږو میاشتې شوې بخیر افریدینه هل سره ورکه هل سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یاده سره خفه دي نو نه دوی راځي نه هغه ورته راپرېږدي ده خلق تو نالاتای و ایلی و دای خود تعمیر کنی دی پراته بیلو مندل کنی دی پراته دیلو کم اکی کم اختانه دیلو کم اکی خوار شای پا قرص پور مرتا پورا که بی خی دست دل چه وڑا لوشویم نا دی سن تا مرا سیدم دست کچه ساله منگ نول دلائی و نو ارزو نرازی منع جندم چشکا ولائی دا وشه یورا در آقا ولون میپریده منگ ویلو وگ اخلو سواری تا بورا چو دغه سي د چابه وسکیږي د چابه نکیږي اوس دغه د مامي زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نکیږي چې خپل واده وکړم دونه جنجالونه مونږ تیر کړو دونه سختیم تیر کړو په قرض او په پورې پیدا کړو یو تم غاړه پټ کړو بل تم غاړه پټ کړو یکم خځه بیا بدرنګ راته وخیږي یو خځه مراته ښه نه خیږي
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان رو غوړي ځینی خوده چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي
ز خپل مجرد پاتې شه هم دغه یو وجه ده چې په مصارف زیات نشي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو هم دغه ده چې کورنۍ ترمنز د خفګان لذي
قوم او سیال په ماینس کې سر لورسی ټول خلک خوړلی باید خلک هم همداسې د موږ وخوري
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 100 سوا کسان 15 سوا شپږ سوا کسان وغوړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي موږ وزن ډیر قرضدار کوونه
پخوا به اکثره ودونه په کور کې کېدل میلمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس هر څه بدل شوي که یو کس خپل واده زر کسان غواړي بل له سیالۍ نه 2000 غواړي د کابل اوسېدونکي اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شکوله یا د خپل ګور دی دا کوي ونه شکوله کنه دا مسله جګرخونی نور په فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وږي لس لک روپۍ کیږي او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ دو لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودن وکي کنه سره کم کرایي ظرف ورشه چې وګوري کنه په دو لک روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمانه ته عزت کیږي هوټل ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دایره پیژنې شي دا د هلک له طرفه دا میلمانه غړي دي او هغه نه پیژنې شي دا د چانه دا غړي دي یقین وکړه چې د سفر کې شي دي چې عملته د بل چا پیسې باندې پیسې قرض کړي دي هوټل ولته ورکړي دي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېره واده تر ډیر کسان راوغوښتل شي یو خو هغه سي قدر او عزت نه کیږي لکه څنګه چې په کار وي بل توانې ټولو غزوانان تر رسیدي چې ودونه مخکې لري هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي کدا سي ونکړي خو کم راځي
لاس لاکه یا پنځه لاس لاکه یا پنځه لاکه یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزند خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي څه مصرف کوي
د ننګرهار اوسیدونکي حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
د به پیسې دار وي ولی یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزره یا 15000 ماش باندې هغوی ته دا ډیر لوی ستونزه ده مجبور مکلف ده چې اغلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن تبا رواج دی دا موږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی
دی هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلۍ ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
که پیسه دار یې نو پیسه داري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړو خپل نوم دغه که دومره ته پیسه دار یې نو دغه پیسې دې راټولې کړه خپل نوم ته ورکړه خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي یو کاروبار وکړي تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده ته پیسه دار یې ته دنیا دار یې پنځه زره نه چې لس زره کسان هم وغواړې داسې خلک نه وي چې کور یې آباد والله چې بیرته لاړ شي یو خبره نه یو خبره کوي چې یا ډوډۍ سړه وه یا مثلا سالون ښه نه و بې نظمي پکې وه نو دا هسې بې ځایه بې ځایه مصرفونه دي.
مریم هم بې ځایه سیالي د دې لامل بولي چې په کورنیو کې خوابدي او شخړې پیدا شي ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسه دارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه ده جدا په هوټل کې نیول کېږي، تخت جمعي ده جدا په هوټل کې نیول کېږي. اوس ډېری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسوي، یالن چې کېږي دا ټول په یوې شپه کې ده یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کېږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرین پورته اوسي کته دي نه دا ټول مصارف دي. نو هنرمندان دي فلانی هنرمند د ما واده ته راشي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دي. دا ټول د سرمایه دارانو کارونه دي چې ټول رواجونه یې خراب کړي دي. اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکړم. که سرمایه دار نه او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتیږي په دې دودونو کې.
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښته په خسترګ نه کتل کیږي. دینی عالم سمې ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي.
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلې ده، ولیمه د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې څونه د جلی خپلوان وي څونه د الک خپلوان وي هغه سره راوغواړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغې تکلیف نه وي هغه ورته ورکړي هغې ته ولیمه وایي. د دې نه علاوه دغسې روپۍ تقسیمول، دغسې هوټلونه ریزرو کول، اولته بې ځایه مصارفات کول دا د اسلام په مبین دین کې منع ګرځول شوی دی، دا اسراف دی. او الله العالمین فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي. د جلی مورم په دې کې داخله وي، د هلک مورم په دې کې داخله وي. اول د جلی مور وای داسې چاته لور ورکوما چې هغه باید ډېرې پیسې ولري، هغه ډېر سرمایدار وي او په هوټل کې واده وي او موټرې وي او هلته کیسې وي او جنجالونه وي. او دویم طرف ته د هلک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته او که ارمان زمونږ وځي ګاونډیانو په هوټل کې واده کړی موږ هم باید وکړو. نو دغسې ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی، دا حرام دي. او دا چې د اولې ورځ نه دوی اقتصاد ته ضربه ورسي بیا سبا لور مشکلاتو سره مخامخ کیږي، زوی مشکلاتو سره مخامخ کیږي، باید دینه جلوګیری وکړي.
د عدلیې وزارت هم په یو قانون کار کوي. په قانون کې راغلي چې په واده کې 1500 او په کوژده کې 300 کسان راغوښتل شي. د عدلیې وزارت معین یوسف حلیم له نورو خبرو سره
که چېرته د دغه قانون د حکمونو نه څوک سرغړونه کوي مجازات هم ټاکل شوي دي په دې قانون کې. فرضاً د هغه شمېر نه چې په دې قانون کې اټکل شوي دي ناوې کورنۍ وغواړي د زوم د کورنۍ نه د هغه د توانمندۍ خلاف د زوم فامیل په هغې باندې موافق نه وي او هغه شکایت وکړي نو یقینا چې بیا د ناوې کورنۍ په دې باندې مکلف کېږي چې هغه معین حد نه چې د زوم کورنۍ توان لري د هغې نه باید زیاته غوښتنه ونه لري. ځکه دا د قانون حکم دی، ولو که دوی توانمندي د 4000 or 5000 کسانو لري هغوی باید دا قانون پلی کړي او تطبیق یې کړي. نو د 500 نه زیات په ودونو کې او د 300 نه زیات د کوژدې په مراسمو کې زیات نشي راوستلی.
قدرمنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه اورو. په تمثلي ټوټه کې دغه کسانو په اکله خبرې شوې چې خپل موبایلونه ژر ژر بدلوي، په دې ډول خپل اقتصاد ته تاوان رسوي.
دا خو هیڅ خوند نه کوي. تو چې څو زنګ لري؟ دکاندار خو ماته ویل چې ډېر زنګونه لري.
و خزی دا بیده چه کلنگ و کلون شروع کرده ده ایسه که دا موبایل دیو خود تا دلاس و رز نلرو
و در ای سره زنگونه ای پیدا که اوما دکاندار ویل چه دستی خزنگونه لری خدا خو سبیل ایچ شای نلری تورتا و گوره
نو ولی تا خود دغه وافت مخه موبایل واخیستو بیره بل واخیستو
هی سړی دغه خو موت کللای و
و خوري زه دغه خزي سره سو وک
زم د ساره سره تناس مرته ګورم یو سات خو کیټی چې دا په موبایل اخته د زنګونه وی زنګونه وی زنګونه
کڅوې به غل مغالم دی دی په 5000 واخلی په 2500 خرج کړي خد دکاندار خدای کړي
دغه سهال دی خدای دې داس دکاندارانو ته انصاف کړي یو مال چې دانن واخه سبا وړي په نیمه به نه درځه زموږ کرام دا آل دی ټول ورځ موبایلونه دی هفته نه چیرسې بیا نوې موبایل اخی
او خوره یو د مجبوریت کار دی خو زه بلا ورپسې کې مجبوریت کاری نو دوه د مستې نه وړي کنه که ته وګوره ساغه سي مصروفه را شي زمون خبر ته غوږ نه نیسي
غوږ می دا سړی نه کیمرا درلوده نه شیپ کې بلوتوت کېده نو هغه څه رقم موبایل دی ما ته راوړی و
خو زه ټول جوړ و تا خو چې د دې نه ښه موبایل نشته اوس بل واخیستو
سړیا بله ورځ واده کې مې فلم بارداري پې کوله هېڅ فلم بارداري نه کوله
وخورې په 5000 افغانۍ مې ورته واخیستو فلم بارداري نه کوله
د خپل عید خو وګوره چې څو عید لري چې دونه موبایلونه اخی موبایل خو د یو ستونزه د حلولو دپاره دی یو مشکل پیدا چې ژر یو چاته ټلیفون ورکوي هغه ټلیفون درته راوړي دا رقم کارونه ما نه دي لیدلي
هغه ورېندارې ته دې ووایه لکه پتنوس غوندې چې ورسره ده هغه څنګه موبایل ده
ښه خورې دې ته څه وایې 5000 مې ورته راوړی و درې زره نور یم دکاندار ته ورکړي موبایل یې ورکړی
ښه نو ته وایه دا دې په دې کې ګټه کړې ده
زه خو یې په ګټه او په تاوان نه یم خورې او د ټولو دغسې موبایلونه دي که د ما په لاس کې داسې موبایل نه وي ټول راپورې خان دي
هیڅوک تا پورې نه خاني ما پورې ولې نه خاني ده دا وګوره دا موبایل مې
موبایل ده زه پی شرمیگم
ولی زه چا ده خار نویستم ده کور نویستم ده واده نویستم خوام ده موبایل ده زنگ رازی خبری پکی کم زنگ و هم خبری پکی کم
تو خب نور خبرو اینه پویگی کنه
او تو پروفیسر پارس پویگی کنه
زه خو خود پی پویگم اوز بگوره کم خاندن در تا بلو توت کم
ده غده خوری اوسه وسره پورا کنه
که چه اوه ام اوروه اوز کورتوه ام خواه با دیره ده بیچاره طول ورز په روزی پسې ورک دی هغه ټوله په موبایلو په کارټو په دې باندې مصرفېږي ولې داسې کوي اخر دا خپل ژوند وسنجوي یو نوکه آینده ته فکر وکړي اولادونه دې سبا به زما د خیر سره غټن کړي ته چې دا کار وکړي نو هغه هم خو کوي
همدا کوي چې دا موبایلونه ټول کور کې بند کړم خلاص دغه پیسو باندې به یو بل شی اخیستې وو
ښه ډېر مغږېږه و سړی دغه موبایل واخله یو ټچ پې راوړه نور یې نه بدلوم
وایم ښځې که ته رښتیا دا وعده کوي را سره دا د خور مخکمه دا موبایل به زویسم ټچ به درته راوړم زه به نه وړم تا به هم ځان سره بوزم ته یې خوښه زه به درته واخلم خو چې بله ورځ بیا داسې نه شي هغه دې بدل کړي
نه نور دغسې نه کوو
صحیح شو
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام د حکومت وی اداري په ډنګ پیلی ویلي چې د انتخاباتو په محل پیولس ولایتونو کې د 344 انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ټینګولای اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې خلک خوران څوکي خلک امنیت درته ټینګي او که څنګه ته به وایي چې څوک نه پوهیږي بلا حکومت دی چې څوک له ډاره د کار خلاصولو لپاره هم نشي ورتلای او چې کوم نه خبره ورشي پر رڼا ورځ د اسمان ستوري پرې شماري لکه داسې
شاباس خان آقا داودی چنگ اسوا خلاص اسوا کنه؟
نه چیر تا خلاص اسوا کر اختیار در تا او آیم نو دا سه وگنه چه نوی پیل شوا
دا چه وایه تو خو آقا ده دره کالا مندی را مندی وایه چه داوا میده دانو چنگ تر وزا پاتی ده
تر اختیار وایه خویلا وست ما کمی تلار دا دره کالا خو می پا قماندانی او چرنوالی که مندی را مندی وحالی
یارا شاباس خانا اسی دی ځان په غضب ککل کړه
اختیا وای ورورا زه اوسم ډیر پخیمانه یم خو ځان نشم ترې خلاصوالای
ولی
اوس مقابل لورې نه پریدی اوای چې په ما ظلم سوی دی تاوان دی راکی
خو تاوان یې ورکا او ځان ته خلاص کړه اسی نه چې دغه داوه دی له هر څه خلاص کی او ورورا رشوت خوره لکه وګی لیوان اره شیبه لاره چاری کڅوک د کار خلاصولو لپاره ورسی دوی خلی وازی نیولی
چې د تاوان واسبه درلودای خو محکمه مې ورسره کوله په دغو دریو کلونو کې له هر څه خلاص و، نه نغدې پیسې را پاتې سوې او نه هم هغه د پلار نیکه پوله پټی. اوس په سپېره ډاګ ولاړ یم.
دا وم په څه ده سره؟
هغه د کلا خواته هغه نیم جری پټی نه دی، هغه درته ښیم. یو خدای وهلي راته وویل چې راځه په دغه پټي دعوا وکړه، نور کارونه خلاصول دي ما ته پرېږده، په دوو ورځو کې به دعوا درته وګټم. امیر سارنوال خپل دی او هم هم قاضي.
نو بیا دې په پټي د ناحقې دعوا وکړه؟
و وایي د میږي چې ورکه راسي وزرونه باسي. د ما ورکه راغلې وه چې په پردي پټي به دعوا وکړه.
ځه نو اوس یې غم څه ته کوې چې ونه شوه ونه شوه، هسې دې هم خپل پټی نه ونو.
دا څه وایې؟ په نیم جری پټي مې درې جری به خپله ځمکه لاړه.
ولې هو غضب وهلې؟
ځکه چې هغه مې خرڅوله او په پیسو مې دعوا پر مخ بیوله. ما ویل ځه دا ځل به خلاصه سي او دا ځل به خلاصه سي. په همدې کې له درې جریبې ځمکې خلاص شوم.
و ساده خو چې نه کېده نو خو پرې کې به دي وه.
هی خدای دې په دې حکومت کې کار مه بندوه، چې یو ځل بند شوې بیا ځان نشي خلاصولی. هر یوه به چې پیسې راڅخه اخیستې نو په کلکه به یې وعده راسره وکړه چې بل اونۍ ته راشه کار به دې خلاص وي او ځمکه به درته تسلیم کړو، خو یوازې هغه پلاني مسؤول ته یو څو روپۍ برابرې کړه.
او تا به هم نوره ځمکه وپلورله او هغه ته به دې پیسې برابرې کړې؟
نو ما به څه کول؟ هر مسؤول مامور به راته ویل چې خر دې تر لکۍ پوست کړی، اوس یې په لکۍ کې مه پرېږده. خو خبر نه وم چې د خره یو غوږ مې هم نه و پوست کړی.
عجیبه ده، دغه مقابل کسم پیسې لاړې که نه؟
دا څه وایې؟ خود لاړې. هغه خوراکي څلور جری به ځمکه وپلورله او یو موټر یې درلوده، هغه هم ورته خرڅ کړي.
او ایله بېله مو اوس دعوا محکمې ته ورسوله.
هو وروره، هغه متل دی چې وایي دا د پټي سر دی پټۍ کته سورور دی.
نو اوس بې څنګه کوې دا سورور پټی؟
اوس مجبور یو چې دواړه نر غوندې وتښتو، ځکه که یې مونږ خوشي کړو اوس حکومت مونږ نه خوشي کوي. وایي راسئ دعوا مو پر مخ بوزئ.
او هغه نیم جریب پټی مځکه به څنګه کوې؟
په هغې کې د کلي هلکان لوبې کوي، ځکه چې دعواګیر شو څوک یې کرلی نه سي.
ښه نو همدا چل دی چې پتی خان ماما ویل د کلي هلکانو ته مې د لوبو پټی پیدا کړی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم.
زه خو همدغه پتی خان ماما وروبلم سوالم چې په پټي دعوا وکړه زه یې درته ګټم. د ولسوالۍ څارنوال مې زوم دی او قاضي مې د باجا ورور دی.
او سادهګیه، خپل زوم او د باجا ورور ته یې کار پیدا کاوه.
ما ویل چې دا څنګه مې څارنوال او قاضي دعوې ته تشویقوي.
متل دی چې وایي یو په سات ښه ښکاري او بل په نه. د دو ماینانو له همدغه ډول کیسې مو خبرو.
پیریانی صاحب، تا ته وایم چېرته دغسې وارخطا روانې؟
ستړی مشي.
جوړ دی څنګه دغسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
لاغه مارکیټه مې را منډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولې خیریت خو
ورکه وایي؟ په بلا واوختم.
خدای دې نه کوي، لکه چې له چا سره دې جنګ کړی دی که څه؟
نه جنګ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه.
یوه ملګرې مې وه، چکر ته مې راوستلې وه او ما ویل چې راځئ وړوکی سوغات به مورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه
نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم، تر اوسه مې هېڅ هم درته نه دی اخیستي.
بیا درسره لاړه؟
په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د 1500 افغانۍ به کوم شی ورته واخلم او 1500 افغانۍ به د کوم برګر مارګر او کرایې لپاره ورته وساتم، جلۍ به خوشحاله شي. خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقې د غومره هم اقتصادي نه دي لکه ما چې ګومان کاوه.
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه؟
په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم، خو چې ورته ټینګ شوم چې یو شی به خامخا اخلي جلی غلی شو ویول
زنو چه تخفکی که یو شای با وخلم
والا دا خو دیر پزر پوری کسه دا خنو بیا سو اسول
بیا غو شول چه ما انتظار نکاو او تیخ تا مجبور شو
ولی
زکا کلش پا مارکت ور ننواتو جلی نیغ دا قیمتی جامو پا دوکان ور ننواتا ویول
گرانا آه جامعه می خوشیگی
چه لدوکانداره می ده قیمت پختنه وکره نو دوکانداره تاول چه پشپک زر افغانه وجود می توت شو اولاده می بندش بی خود جورت می للاس وار نکر او پا مینه می ورته ویل چه گرانی ده جامعه رنگ ده ما نخوخیگی کما بلا جوره خوخه کر
او اغی بلی جوره تا گوتاونی والا
او اغی پناه از را تا ویل
گرانه آقا یشمی جامعه می خوخیگی
ورته می ویل چه سمده خوچه لدوکاندار امیده بای او پختل نو هغه را تا ویل چه ده تاسی لپاره پینزه لزر اوغانه یعنی چه دوکاندار احسانم را بانی واچو
خا؟
او آخر پوشم چه خبر وار پا وار خرابیگی نو می پمین آورتا ویل چه گرانی ته جامعه خوخوا زبا یو تو سوا دالر اوغانه کم زکه چه دوکاندار ارزانه ماتوی
بیایخی
او
من هلا
او آغی را تا ویل
سیده ترخوا بزنور دولونه یو گورم
ورته ومې ویل چې سمه ده او چې څنګه له مغازې را ووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې د سترګو په رب کې له مارکېټ را ووتم منډې منډې چې دغه دی تا غږ را باندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و
زیاتره خسی دسکاولونه ور سره گرزوی او دخپل ارتیا ور شهن بکی چوی لکه داسه وقت داید زوانی مرگه که چیز ما پام نو خو تا با می پام کرده ورته
خپل بدی ساتله تو دسکاولم پا ما ساتی؟
پلار تا بده چه زواب وایم
و گل میخی خوری دوالی دی بیالور تا پخوصای
لالا لاسی باکس می ورک سوای
لاسی باکس دی ورک سوای
او امدر تا دی تاسی پکور که ورک سو
او دا خود دیر بد کار سوای دی اغا امید سسو
بحرود زا پیدا بشی لالا
چه شه ورک شوی دی
دی ترور لاسی باکس دی ورک سوای دی اغا میرمن دی چرت دا
اغا خود داکتر تا لارا
دا سوایا چه دی باکس پیسی او تلال چرت پتی داکتر ما بانه کوا
دا سوایی آخه دغلا خزا نده
دا پیدا میکم
چیر تو
دالتا دی لکت لاندی خو
تراولا ونجلی چیزی او گورم چی تسای ورکشوی نی
دا چای کوی لالا نبای ورکشوی
نه لالا می ریختی وای سمی او گوری
مای کوا لالا چای کوی
ها وخلا لالا
تو درگا چیزی خلاص کم دا دواله جیبونه خو تش دی او دا لوی جیب خو له خالی پاکټونو ډک دی امید لکه چې خځه دې کار کړای دی
نه نه لالا څه نه دي کم سوی
یوازې اندا خالی پاکټونو مو پکې
و لالا
نو دا پاکټونو څه کوي ونجلې
لالا په موټر کې چې کینم خو می ګرځي ما ویل چې
ته نو د سکول دې لپاره در سره ګرځي چې د کانګو لپاره پاکټونه پکې کېږي
و لالا
ځنو خکلا کې ساته چې بیا درڅه ورک نشي زمونږ خو دې سپین راو تختولې مونږ ویل چې پیسې او تیلا به وي پکې
لالا د کانګو په پاکټونو به څومره ډک ښکارېده
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و عبد الله صمدی عبدالرحمن صادق سپینغر حیا اوریا خیل او مسکا احساس کله مخ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې موده دی کابل 44 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
Jeremy.
پروت پدا سے در پدریم بے منزلا بتر کو میں سروان کڑا پسریم یو ورز با میں در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کبل جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغواڑا کلارسی ہو دغواڑا کلارسی گران کنڑ